Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیڅ 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د کب یاهود دویمه او د فبروري شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وای د دغه وزارت له سرپرستۍ د عبدالحکیم شرعی د استعفا په اړه راپورونه ناسم دي. د دغه وزارت بیان برکت الله رسولی چهارشنبه ناوخته په یوې خبرپاڼه کې ویلي د عدلی وزیر د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د درملنې په موخه د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د رسولی په ټکو شرعی به ډیر ژر بیرته افغانستان ته راستون شي. د طالبانو لخوا د شرعی د استعفا د رد خبرونه وروسته له هغه خپریږي چې په کابل کې یوې سرچینې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړې وه چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز له کبله د کابینې ډیر شمیر وزیران خوابدي شوي او استعفا یې کړې دي. د سرچینې دا هم تایید کړې وه چې د شرعی په ګډون د یو شمیر نورو وزیرانو استعفاوې نه دي منل شوي. د طالبانو د عدلي وزارت په خبرپاڼه کې د شرعی استعفا رسنیزې ګونګوسې او شایعات بلل شوي. په تاشکند کې امریکایي او ازبک چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتن هینک او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازی اسمت الله ارګاشیف په یوه کتنه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړي. په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ دغه وزارت خبره کړې راغلي، په کتنه کې د نړیوالو هڅو په چوکاټ کې له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې. د اعلامیه په ټکو دواړو خواوو ژمنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره به له نړیوالې ټولنې سره په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکوي. دا کتنه داسې حال کې کیږي چې په ازبکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ په ترمیز ښار کې د کارګو او نړیوال اکمالاتی مرکز د پرانستو خبر ورکړی دی. دغه مرکز چې په 2022 کال کې جوړ شوی، موخه یې افغانستان ته د نړیوالو بشری مرستو رسول دي. د بشری حقوقو د سباندې درسو بنسټونو ائتلاف ویلي د سږ کال د جنوا د سرمشریزې د ښځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو پخوانی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشریزې د سې شنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دا جایزه د ټولو هغو افغان ښځو په استازیتوب چې د بشري حقونو لپاره هڅه کړې مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنۍ ښځه و چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لپاره یې ځان نومن کړی و. د خبرپاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان ښځو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږونه پورته کوي. د اسرایلو پاوز وای د چهارشنبه په ورځ د غزې تړانګې په لویدیځ غاړه کې د عملیاتو پر مهال درې فلسطینیان وژل دي. د اسرایلو پاوز په وی اعلامیه کې ویلي دغه کسان پر ترهګرو د وسلو د پلور په خاطر د څار لاندې وو. د پاوز په خبره د سامرا په سیمه کې په یو لړ جلا عملیاتو کې دوه کسان له یو شمیر وسلو سره نیول دي. او د چمپیونز ترافی لوبې په لړ کې سبا جمعه افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له جنوبی افریقا سره کوي. دغه لوبلړۍ پرون چهارشنبه د پاکستان او نیوزیلند پر لوبې پیل شوه چې نیوزیلند کوربه پاکستان ته په شپېتو منډو ماته ورکړه. نیوزیلند په ټولو 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړ. پاکستان په 8.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 268 منډې وکړې. افغانستان دوهمه لوبه د فبروري په 28 له انګلستان سره لري او دریمه لوبه یې د فبروري په 28 له استرالیا سره ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. له پاکستانه د افغان کډوالو استلو د پاکستانی چارواکو او طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندري پارولي، خو خپل کډوال وی ورکړل شوی مهلت کم دی.
د غټ غټ کاروبارونه دي، تقریبا د هر چا 2 او 15 شپږ دوکانونه دي چې نه دا په 15 لس ورځو کې دا کاروبار راغونډیږي.
امریکا هم هغه هیواد ته د لیګدیدونکو افغانانو دفتر ته د تړلو خبر ورکړی. د قطر په کام کې میشت یو افغان وای چې به سرنوشت دی
کله زه خپل د سی رواني حالت کې مچې پیخي مې تشويش باندې درستش په خوب ناراضي نو مشکلات به هي ډیر دي خلک خوان په تشويش دي څه به کیږي نو
کونړ کې زرګونه کسانو ته د پاکو اوبو شبکې جوړ شي
موږ بکسره وخت کې په شمان لیگل سینت د سینه بنا پاک او برولو دغه نوم استفاده کوله اوس چې موږ ته الحمدلله شبکې جوړ شوله اوس دغه ستونزونه وتلی اسو
او د امریکا ولسمشر د اوکراین پر ولسمشر کلکې نیوکه کړي هغه یې ډیکټاتور او د میلیونونو غیر ضروری وژنو لامل بللی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې 15 بجې او شپږ دقیقې کې دوم کې دي راځو د خبري مجلې د سر راپورته. له پاکستانه د افغان کډوالو استل هغه مسله ده چې د پاکستانی چارواکو او هلته د میشتو طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندرۍ پارولې دي. اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفیر وایي پاکستان له مخکینی پلان او د دوی له خبرولو پرته له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیول او اخراج پیل کړي، خو پاکستانی چارواکو بیا ویلي دوی کډوالو سره تر خپل واسې ښه چلند کړی او اوس د طالبانو نوبت دی چې حقونه یې ورکړي او وطن کې د بشپړې میشتېدا زمینه ورته برابره کړي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي و چې د پاکستانی چارواکو د معلوماتو له مخې باید ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې میشت دي باید د فبروري تر وروستۍ نیټې له هغې هېواده ووځي. یوازې هغه افغانان استثنا شوي چې قانوني ویزې لري. تفصیل د فریدې سیال په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان شفقت علي د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې چې د دې وزارت پر وې پاڼې خبر شوی ویلي د افغان چارواکو د ادارې ناسمې دي چې ګواکې د افغانانو سره په پاکستان کې ناسم چلند کیږي. د هغه په ټکو پاکستان له لزګونو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو قربتوب کړی او د محدودو نړیوالو مرستو په وجود هغوی ته زده کړې، روغتي خدمتونه او نورې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې ترڅنګ پاکستان ویلي د ناقانونه بهرانیانو د استولو پلان په 2023 کال کې پیل شو او د دې پروسې پر مهال د هر ډول ناوړه چلند مخنیوي لپاره لازمي اقدامات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دوی له افغان چارواکو سره پراخې خبرې کړي څو د افغان کډوالو د ورستنېدو پروسه منظموي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان د شفقت علي لخلي زیاتوي پاکستان تر خپلې وسې هر څه کړي، خو اوس د طالبانو د حکومت اصلي آزموینه ده چې آیا دوی خپلو ستنو شوو وګړو ته په افغانستان کې د ژوند لپاره مناسبه فضا برابروي او کنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په اسلام آباد کې افغان سفارت د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر په ویلې مې کې ویلي وو پاکستاني چارواکو په رسمي ډول له سفارت سره افغانستان ته د کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. سفارت د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو موضوع باید روښانه کړي او که دا اقدام انفرادي عمل وي مخه یې ونیسي. دا سشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستاني چارواکو لخلي ویلي وو ټول افغانان پرته له هغو چې معتبرې ویزې لري باید د 2025 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او لاهور پنډۍ ښارونو ووځي. په دې پریکړه کې نه یوازې هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي، بلکې هغه هم پکې راځي چې پخوا پاکستان ته تللي وو او د ICC او PR کارتونه لري. فرید الله چې نږدې 3 کاله کېږي پاکستان کې اوسېږي او په پیښور کې کاروبار لري، ازادي راډیو ته وویل
نو دلته غټ غټ کاروبارونه دي، تقریبا د هر چا 2 او 5 شپږ دوکانونه دي، نو دا به مکمل ختم شي. دا بیا د افغانانو چې کوم سرمایه ده نو هغه مکمل ختم شي، نو هغه نشي کولی چې نو ته حکومت ورکولی شي او نه دا په دې 15-16 ورځو کې دا کاروبار راغونډېږي.
دا فریدالله په خبره نه یوازې د پانګې له لاسه ورکولو ته اندېښنه لري چې پاکستان افغانان داسې هېواد ته شړي چې هلته کاروبار نشته او له د مخه ورغلي کډوال له ستونزو سره مخ دي. عبدالرحمن چې د کندهار د نساجۍ د قلندرزیو د کډوالو په کم کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
نه پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم مثلا په کلي کې مسجد لرو، نه په کلي کې مکتب لرو، نه کافي خواړه لرو.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې یوازې هغه افغانان نسی چې قانوني اسناد نه لري، خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. پاکستان د حکومت په وروستۍ اعلامیه کې هڅه شوې چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو موضوع ته د یوې قانوني او منظمې پروسې بڼه ورکړل شي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نه اوازې ده چې اسلام آباد کې د طالبان د حکومت د شارج د فیر څرګندونه رد کړي، بلکې دا پښتنې هم راپورته کړي ده چې آیا د طالبانو حکومت کولی شي چې رسنو شو افغانانو ته د اوسېدو او ژوند کولو مناسب شرایط برابر کړي او کنه. دا دریس څرګندوي چې پاکستان غواړي له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د نړیوالو انتقادونو مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې د کډوالو د بیرته جذب لپاره مسؤلیت واخلي.
با موردل چې پاکستانی چارواکو هلته میشتو افغان کډوالو ته د فبروري تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړی چې باید له هغې هېواد ووزي، دغه اقدام بیا هلته د طالب ډیپلوماتانو غوسه پارولې او ویلي دي چې د دغه اقدام په اړه له دوی سره همغږي نه ده شوې او افغان کډوال بیا وایي چې په دومره کمه موده کې نشي کولی چې خپل کاروبارونه سره راغونډ کړي. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هېواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبر ورکړی دی. رویټرز خبری اجانس نه پرون دی امریکایي چارواکي او دوه خبر سرچینو په حواله راپور ورکړی چې بهرنیو چارو وزارت ویل شي چې خپل هغه دفتر وټړي چې د افغانانو د بیا مشتیدلو لپاره کار کوي، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تاک په شرایطو برابر افغانان بیا وایي چې دغه اقدام له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي او اندېښنې ورته پیدا کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
متحده ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندیدو په اړه خبرو سوي راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابر او کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. رویټرز خبری اژانس د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19مه راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د بندیدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوه با خبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتیدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دی د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یو طرحه چمتو کړي. رویټرز خبری اژانس یتوي چې د مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته سوي دي، خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیکت په تامه دي اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې دیره دی او امریکا ته د تګ کیس لري، ازادي راډیو ته وویل:
پر زه خپل داسې رواني حالت کې ایم چې پیخي مې تشویش باندې درسته شپه خوب ناراضي، نو مشکلات بیخي ډېر دي. خلک خوند په تشویش دي چې څه به کېږي، نو څوک وایي چې دا خل لیږي له قطره بل چېرته لیږي، څوک وایي یو شی وایي څوک بل شی وایي، داسې دقیقې هغه نه ده معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمال هم ورته اندېښنه لري.
دا ډېر خورا بد خبر دی او دې خبر زما پر رواني وضعیت ډېر بد تاثیر کړی. متحده ایالات او دوی سره بسنه هدونه په دې پوي چې افغانستان ته ګرځیدل هغه خلک چې دلته میشتي هغه د پاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان یوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللای چې د متحده ایالاتو ترڅنګ جنگي دلی دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندیدو اقدام کولای شي ټول هغه افغانان اغیزمن کړي چې ایس ای وی کیسونه لري او یا هم امریکا ته د انتقال لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې دیره او د پناه غوښتنې کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې 110,000 تنه په افغانستان، 40,000 په دوها او تیرانا او پاتې 50,000 نور یې په کابو نوي هیوادونو کې چې نږدې نیمایي په پاکستان کې دي امریکا ته د لیږدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاستو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحده ایالاتو د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په اړه ویلي کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې همکاري کړې ده، د پی 1 پی 2 او ایس آی وی په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادي رادیو ته غوږی خبری مجله اوري اوریدونکو وړاندې بدرته وایو چې په کونړ کې زرګونه کسانو ته د پاکو اوبو شبکې جوړ شوې او د غراس په خوست کې هغو ماشومان ته چې بندیان دي د روزنې او تفریح پروګرام جوړ شوی دی. اوس راځو دې ته چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو غونډه پرون ماښام پای ته رسیدلې ده. په دغه غونډه کې ګډونوالو د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې د تصویب خبر ورکړی دی او په دغه اعلامیه کې چې پرون خبره شوې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې په افغانستان کې د یوه بوري حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دوی ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو درې نیمو کلونو کې نه دی توانېدلی چې د افغانستان د خلکو زړونه خپل کړي، نو باید له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې عبوري حکومت ته زمینه برابره کړي. دغه غونډه چې د طالبانو د حکومت لزګونه سیاسي او پوځي مخالفان پکې راټول شوي وو د فبروري په 13 او 19 د ویانا په ښار کې جوړ شوله او د ویانا 15 غونډه وه. په راتلونکو خبرونو کې به د دوی د اعلامیې بشپړ جزئیات در سره شریک کړو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وړمه ورځ دغه غونډه بې ګټې او تکراری بللې وه او ګډونوالي هم د دوی پټکو جګړه ماران او دسیسه جوړونکي بلل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي کلکې نیوکې کړې. هغه داسې ډیکټاتور بللې چې په جګړه کې د ښکېلتیا له کبله یې میلیونونه کسان وژنې ته برابر کړي دي. ټرمپ دا نیوکه وروسته له هغې کړې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د سعودي په پلازمېنه ریاض کې د سولې په خبرو کې د اوکراینی چارواکو په نه ګډون اندېښنه څرګنده کړه. د روانې اونۍ د سې شنبې پر ورځ د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ په ریاض کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د سولې خبرې اترې وشوې. تفصیل له فرید سیالاور.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سخت نیوکې کړي او هغه یو دیکتاتور بللی دی. ټرمپ ویلي چې زيلنسکي جوړ اقدامونه کړي خپل هیواد له لاسه ورکوي. ټرمپ د نیوکې پر خپل سوشل پلیټ فارم چې د ټروت په نوم یادیږي د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19 کړي دي. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی ویل دي چې چرته هغه جوړ اقدامونه کړي د فرصت به ونه لري چې د خپل هیواد په نوم څور پاتې شي. د اوکراین د اساسي قانون لمخې له 2022 کال راهیسې لکه چې روسي پر اوکراین يرغل کړی په د هیواد کې پوځي حالت رامنځته شوی او ټاکنې پکې منع شوې دي. د زيلنسکي د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره د تیر 2023 کال په مې میاشت کې پای ته رسیدلې وه. له دې مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو ځکه له اوکراینی سیال سره د سولې خبرې اترې نه کوي چې زيلنسکي دا واک نه لري چې د اوکراین د ولسمشر په توګه د سولې تړون له روسي سره لاسلیک کړي. ټرمپ وړاندې لیکلي ښایي زيلنسکي وغواړي چې د لویدیځو هیوادونو مرستې له اوکراین سره دوام وکړي. دا ټرمپ ټکو زل اوکراین سره مینه لرم خو زيلنسکي د اوکراین سره یو ناوړه کړنه ترسره کړې ده. ټرمپ وړاندې ویلي د اوکراین په جګړه کې په میلیونونو کسان غیر ضروري وژل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د سخت نیوکې وروسته له هغې کړې چې زيلنسکي په سعودي عربستان کې د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه خبرو اترو کې د اوکراین د ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. زيلنسکي ویلي وو هیواد یې روسي سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره سعودي کې مذاکرات ته نه دی وربلل شوی او هغه په دې اړه حیران دی. د سې شمې پورزي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سعودي په پلازمېنه ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره ولیدل. په لیدنه کې د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د سولې په اړه خبري شوې وي. د خبري اترې پر اوکراین د روسي لیرغل وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې نمړې مخامخ خبرې وي. دوی هوکړه کړې و چې د جګړې د پای ته رسولو د خبرو لپاره به ډلې ګماري. د همدغه تیری سیشن بې پورس چې د سعودي په پلازمېنه ریاض کې امریکایي او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کولې، د اوکراین ولسمشر د ترکیې په رسمي بلنه دغه هیواد ته ورغلی و. هغه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې ویلي وو د ریاض خبرو ته د اوکراین هیڅ استازی نه دی وربلل شوی او ټینګار یې کړی و چې د سولې په خبرو کې باید اوکراین شتون ولري.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو ستاسو پیغامونه راخستي د غراز بووري چې په خوست کې د زندانی ماشومان لپاره تفریح پروګرام جوړ شوی دی. خوست ورزو کونار ته هلته ول زره کسانو ته د پاکو او بو شبکې جوړ شوې دي. ځای اوسیدونکو وایي چې د دغه پایپ لاینونو یا دغه پایپونو له جوړیدا وروسته د دوی د اوبو راوړلو ستونزې هوارې شوې دي او هغه ماشومان او میندې بچي په کیلومترو په اوبو پسې تللې اوس د کور مخې ته پاکې اوبه پیدا کوي. تفصیل لره هله انوري اور
د کونړ هغه سیمو او کلی وسیدونکو چې په خوی د سخل اوبو راوړلو پسې په ساتونو مزل کولو او بشمیر مشکلات ګالل وایي د پایپ سکیم جوړیدو سره لپخوانی وستونزو بیغمه شوی دی. د نارنګ ولسوالۍ د لمټک وسیدونکو نصیر الله ازادي راډیو ته ویل
زنانه او ماشومان به ډیر لري چې 3 کیلومتر 4 کیلومتر د وبوي د خوالو ناولي وبوي غوب سي بتللو د غونه وې د خورا کوسکا کو د جامو د صفایي د فار استفاده کول نارینه او زنانه او د دې کدي سپینګيري مشران ټول به دی راضي او خوخي.
د سرکانو ولسوالۍ اړوند ټانګو کې هم نږدې زرو کورنۍ ته د پاکو اوبو اسانتیا به چمتو شوې دي. د یادې سیمې اوسیدونکو باید د ژورو څاګانو وستلو د اوبو ذخیرو جوړولو او کورونو ته د پایپونو غځولو وړاندې د اوبو راوړلو لامل دوی له کارونو او ماشومان له درسونو پاتې وو. اوس چې ورته دغه اسانتیاوي چمتو شوي ډیر خوشحاله دي خو غوښتنه دا ده چې باید خلکو ته د سخلو پاک اوبو رسولو په ګډون نورې اسانتیاوي هم برابری شي. نور حبیب او شیرمحمد
موږ به اکثره وخت کې به ماشومان لیگل سین ته د سین نه ناپاک اوبه راوړلو دغه نه هم استفاده کوله. اوس چې موږ ته الحمدلله شبکه جوړه شوله اوس دغه ستونزونه وتلی سو.
نور هم دې ته ضرورت دی چې نور هم په دې باندې ډیر کار وشي او ډیر سہولتونه رامنځته شي.
په کونړ کې بیا د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وایي په تیرو دریو کالو کې د بیلابیلو مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ 120 جواري ساګانې وستلې او څخه په زرګونو کورونو ته نلونه غځولې دي. پاتو خلکو ته هم د پاکو اوبو چمتو کولو لپاره هڅې کوي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب
یو سلو او وی شبکې لوی او وړې دا منګه په دې درې کالو کې خلکو ته سپارلې دي. په دې کې 14,000 کورونو ته کې وبرې سیدلې دي او بل زمنګ پیپس کیمونو ته تقریبا چې من کم پیپس کیمونو په ورونو کې جوړ کړې دي هغه 3,500 کورونو هغه ته منګ وبو ورکړې دي او پراتون کې چې اتلس پیپس کیمونه مو شیرو کوو پی چې څه پیپس کیمونه دي او څه شبکې دي.
په کونړ کې د بهرنۍ مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په داسې حال کې ول زرو کورنیو ته د سخلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې لتیرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالۍ لامل د ځمکې لاندې اوبو کچا په پرله پسې ډول مخ په کوزیدو ده چې ورسره ډېری چینی کاریزونه او کوهیان وچ شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو وړاندې په همدیش میرا ستاسو راستول شوی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس ورځو خوسته پرون په خوست کې بندي ماشومانو ته تفریحي او اصلاحي پروګرامونه جوړ شوي وو. یاد پروګرام چې اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د بندي ماشومانو د هڅونې د هغوی د خوشحالتیا او ساتري لپاره جوړ شوی وو. د ښوونځیو زده کوونکو پکې مقاله لوستي او د غراس ډرامې او ترانې هم وړاندې کړې دي. دا مهال په خوست کې شاوخوا 2 ډیرس کم عمره ماشومان بندیان دي. تفصیل له نجیب الله الخیلاور.
د خوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د امریت په نوښت د ماشومانو په زندان یا د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې د بندي ماشومانو لپاره تفریحي او اصلاحي برنامه جوړ شو. د برنامه تابعیا کوونکو ول دوی غواړي د خوانځیو د زده کوونکو په واسطه بندي ماشومانو ته دا پیغام ولیږدوي چې د خپل خو آرام راتلونکو لپاره باید له آزادېدو وروسته ځانونو ته مناسب ټولنیز چاپیریال همدارنګه په پوهه، هنر او کسب سنبال دوستان انتخاب کړي. د خوز د اطلاعات او کلتور اداري استاد سبحان الله ایزام مشال روریتو ول
د دغه برنامه لپاره د مختلفو لسوز د کوونکی رغختل شي وو ترڅو دوی ذهني تفریح وشي او خپل زده کړو ته او خپل کوم رشتو کې چې دوی کار کوي زده کړه کوي غوته تشویق شي او کوم خفګان یا کوم زړتنګون چې په دوی باندې دی هغه یې رفش.
د باندې ماشومان لپاره د دې تفریحي او اصلاحي برنامه ګډونوالو ته د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو ترانې، ټولنیز مقالې او پزرپور ډرامې وړاندې کړي چې د ګډونوالو د پاملرنې وړ وګرځېدي. د ماشومانو د زندان مشر ایداغا فاروقي د دې برنامه د اغیزو په باب وویل
دلته ټول ماشومان دی هغه کوم تمثيل چې دلته وشو هغه ماشومان وکړه او ماشومان له ماشومان نه کوي سی چې یو څه زده کړو کې او یو ښه تمثيل وشو او مطلب مو هم دغه و چې د مواد مخدرو نه ځوانان او ماشومان ځان لري وساتي ځکه د افغانستان او بل خصوصا د ټولنې راتلونکی دی.
د ماشومان په زندان کې بندي کسان د خپل حمزور لپاره خپل سری د والدینو او مشرانو نافرمانی په لوستونو، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې د فعال ونډې نه ترسره کول د دوی د راتلونکي په زیان بولي او دې مسلو ته د دوی د جدي پام غوښتنه کوي. یو تن بندي ماشوم صاحب الله وویل
باید هغه ځوانان دغه وکړي چې د مېر پلور نافرمانی نه وکړي، مېر پلور خبر لوړ شي، باید دوی چې په کرکه سنجول کېږي دوی خبره چې هغه خبر باید دوی ومني. موږ هغه خبره ونه منل، موږ نن دز ترسدلی هغه خبر دوی باید ومني. ښه راتلونکی به دا انشاءالله ولري. وکه هغه خبرې ونه منله ډېر قیمتي خبر دی، ایما بس نه مختصر خبر هغه دی چې هغه خبر دوی منلې انشاءالله بعد لار ته بودی سره به کوګه نشي.
د ماشومانو د اصلاح په مرکز یا زندان کې هغه ماشومان او کم عمر ظلمیان ساتل کیږي چې د محاکم لخوا د مجرم پیژندل کېدو پر مهال یې عمرونه تر 13 کلونو کم وي، چې په خوست کې دا ډول 2 ماشومان او ترکي ظلمیان بندیان دي. د یاد مرکز مسؤلین وایي چې دوی سره بندي ماشومانو ته د دینی او عصري علومو همدارنګه د ځینو حرفو د زده کړو پروګرامونه لري.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو او اوریدونکو ته. دریم شروع شوه د چهونکو خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي، دوی سختو اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم ډلې زه غواړم چې خونکو ته زر تزر خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازا حکومت اقتصادي مشکلات چې دي هغه رافشي.
السلام علیکم خپل پکې یو خلک جوړ اوروغ بیا زابل ولې ترغنده ولسوالي کې څلونیم سو نه پاره کارګرو کار کړی دی درب مسکینان ولې زدوی درې میاس کې 100 روپیه ځنی وړې دي په مخې معلومات نشته واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې اول ورځ ورته ویل سم چې څل به شو ځنګ کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو نو اوس دې درې میاس کې پیسې وړې دي ځنی نو کارګر دی ورب مسکینان دي بیرزبانی به کچې داس موږ ځخ ترې ځای ورسو.
السلام علیکم و رحمت الله څنګه شه بخیره ما ویله ما د مور شو لیکوټ پولیس باندې کې از مور لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یا وری از مور لار دی خراب ده چې کندهار شهر ته چې موږ دوه لسات جل لسات وخاله موږ په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستانه اوبل موږ په دغه ټول وطن کې موټر ټلیفون کار نه کوي موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خادر نسته دا دغه څخه خواص دی د مسولین څخه شو دا نه خادر تر اوی ته بل د زمر سرکان نه جوړ کی الله پاک مو سات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه دروازګان والا د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زمر دغه د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه مؤسسه یا یو کوم سره سلیب له خوا څخه مؤسسه راځي هغه خانان پښکې نشته کیږي او د خدای بیا وسله بیچارهګان پښکې پاتېږي. مر دغه خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل نظرونه راولېږئ، موږ د ازادي رادیو د خبري مجلو په پای کې او د غراز ازادي او اوریدونکو پروګرام کې درته خبرو. په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبري مجله هم رانغاړو. د سهار 5:30 بجې شوه. همکار مې فرشته نگار غلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړم.